بررسی کړی دا او خپل د غږ مو د ټولو مربوطه ادارو ته رسولی دی ترڅو لومړی تر هر څه مهم موږ زده کوونکو ته د زده کړې هغه فضا برابره کړو. له نیکه مرغه د ولسمشر د هغه پروګرام چې شپږ زره ښوونځي او په راتلونکي دوو کلو کې رغول کیږي په هغې کې ننګرهار هم شامل شو او موږ به په راتلونکي دوو کلونو کې د 200 په شاوخوا کې ښوونځیو ته د تعمیرونو پروسه شروع شي چې دا به د کلو پراختیا او د ښار جوړونې وزارت لخوا پر مخ ځي.
د ننګرهار د پوهنې له رئیس حسیب شینواری سره مو په ننګرهار کې د معرف پر وصیت باندې د ازادي راډیو د خبریال مرکه اورېده. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. نو دا تاسو او دا هم د ازادي راډیوي مجله.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو ل پکتیا څخه د نختر دودیز مشاعره په اړه راپور برابر کړي. په هنر جاج کې ل شاعر او ژباړن میر احمد یاد سره په پښتو ژبه کې د ژباړې په اوسنی وضعیت خبرې کوو.
اغه مثلا اقتصاد پو دے بیا غد جپو کر کے لگے اصلاحات جوڑے حل چدا دا کوئی کار نہ دا بے جپوان جوڑ کے نو اغه داس اصلاحات جوڑے چ بے پد نہ بے غیر چوگ نہ پئی گن ج دا غش باڑا گون مشلا ور سرا.
په فنکار برخه کې غزنی ته تللی یو او له خوږ ژبې ترنم ویون کې احسان الله احسان سره د هغه په هنر غږی.
زمخ خو بس احسان ولا تند پرماتی کی دات گلل مزلنا او بو ویلک باران دا جن خلق داس وی بی.
په زر پانه کې به لند کیسه پیسې واوري.
اینا کې پر بالک کې خو دی دغه تو سرونه یې په پلاستیکي فرش تخت کړل زوري وکړ پاتسي.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر، لیکوال او د وخت رهبر بایزید روخان احوال واوري.
همدارنګه د مخالفینو لکه اخوند دروازه او د هغه استاد مولا محمد چې په ملزنګي سره مشهور دی په پیری تاریخ سره هم یاد کړی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د دولسم سرود ورسی برخه واوري.
دا سهاکه د دنیا د ښکلو میره لبابل رانی ولې تر کشمیره ناڅاپی د خوم لمنځه دا څه چل دی څنګه راغله څه به وایي څه به غواړي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
پښتو ژبه کې ژباړه د یو هیر شوي لومړیتوب په توګه اوس د پام وړ ګرځېدلې. د سپتمبر 10مه د ژباړې نړیواله ورځ وه او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په دغه ورځ د ژباړې په اهمیت بحثونه او غونډې شوي. که څه هم په پښتو کې د ژباړې تاریخ ډیر لرغونی دی او موږ ته له راپاتې شویو متنونو داسې ښکاري چې د پښتو ژبې ژباړه په لرغوني دورې کې د هاشم ابن زید السروانی څخه راپیل شوې ده. ښایي له دې وړاندې هم ژباړه شوې وي خو له موږ سره داسې کوم سند نشته چې د هاشم ابن زید السروانی څخه یې وړاندې تاریخ وټاکو. سروانی د خپل یو استاد ابن الخلاد یو شعر پښتو ته راژباړلی چې له ده وروسته د ژباړې بهیر د تاریخ په مختلفو دورو کې کله پیاوړی شوی او کله په نشت حساب شوی دی. موږ نننۍ رادیو مجله د هاشم ابن زید السروانی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د لومړي ځل لپاره په بدخشان ولایت کې د ګرځندوی نړیوال ورځ ونمانځل شو. د دغه مراسمو ترڅنګ په دغه لرغونی ولایت کې د ګرځندوی د پراختیا او د ګرځندویانو د جذب موخه ستر فرهنګي جشن جوړ شوی و. په دې جشن کې د کلیوالي اوسیدونکو لاسي صنایع، د بدخشان قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې او د کروندګرو ښځو کرنیز محصولات او 1400 ډوله سیمه ییزې جامې او خواړه د درې ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي وو. دا سیمه ییزې موسیقي غږ او شعر ویل هم د دغه جشن جذابیت لا پسې زیات کړی و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی ادارې او ګرځندوی معینې پوهنې عارف سید مژگان مصطفوي په بدخشان کې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې وویل چې بدخشان په افغانستان کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاته طبیعي تاریخي ځلا لري او د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو لپاره د لوړ ارزښت لرونکی دی. میرمن مصطفوي وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه شان جشنونو په جوړولو او هیوادوالو او بهرنیانو ته د پوهاوي ورکولو له لارې د بدخشان او د ټول افغانستان طبیعي او تاریخي ښکلا ته پاملرنه جلبوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د چین سره فرهنګي اړیکې په پراخېدو دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی په هغه سفر کې چې چین هیواد ته درلود، د دغه هیواد د فرهنګ او توریزم له وزیر لوا شوګان سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ د فرهنګي همکاریو د پراختیا او ټینګښت، د روزنیزو او تحقیقي پروګرامونو ترسره کول او په فرهنګي برخه کې د تجربو د تبادلې او په دغه پروګرامونو کې ښځو ته ونډې ورکول، د فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروګرامونو طرحه کول، او د چین په ځینو ښارونو کې نندارې ته د باختر د ګنجینې د آثارو د وړاندې کولو په باب خبرې اترې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرستې د تاریخي آثارو او فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر ولایتي موزیمونو ته د هیواد یو شمېر ولایتونو د اړتیاو په باب هم اشاره وکړه، او په دې برخه کې یې د دغه هیواد د همکاریو غوښتنه وکړه. د چین د ولسي جمهوریت د فرهنګ او توریزم وزیر د دواړو هیوادونو ښو اړیکو ته په اشاره سره د افغانستان او چین ترمنځ د دغو اړیکو او فرهنګي همکاریو په برخه کې خپل علاقمندي څرګنده کړه. او د پکتیا فرهنګیانو، ځوانانو او مشرانو د لیکوال نصیر احمد احمدي په ویاړ یو ورځنی علمي سیمینار او ستاین غونډه جوړه کړې وه. په دې اړه له پکتیا څخه زموږ همکار اصیل زازی راپور لري.
د ګردیز د تیرې ځوانانو ټولنې د پکتیا فرهنګ پالو په ملتیا د تلې په شپږمه د افغان کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدي په ویاړ یو ورځنی علمي سیمینار او ستاین غونډه جوړه کړه. په دې منځ غونډه او سیمینار کې د کابل، ننګرهار، غزنی او ځینې نور ولایتونو یو شمېر لیکوالانو او فرهنګ پالو هم ګډون کړی و. د تیرې ځوانانو ټولنې مشر احمد الله احمدي د سیمینار د پرانیستې پر مهال وویل چې د دې غونډې څخه یې موخه د فرهنګي فعالیتونو پراخول او حقدارو لیکوالانو، شاعرانو او ملي شخصیتونو د کړنو نمانځل دي. احمدي وویل په وروستۍ لسیزه کې د ګڼو فرهنګیانو لخوا فرهنګي هڅې شوي، خو دوی هڅول او ستایل شوي نه دي. موږ هوډ لرو چې دا چاره ترسره کړو. په دې سیمینار کې د نصیر احمد احمدي په ژوند، ادبي فعالیتونو او آثارو مقالې ولوستل شوې. استاد محمد آصف صمیم نصیر احمد احمدي تکړه لیکوال لو بالا اوی ویل اتمه کیږي چې نصیر احمد احمدی پر راتلونکي کې د ناول باباوي. د پکتیا په هنتون د ادبیاتو په هنځي استاد ایمل خان د لیکلي مقاله په یو برخه کې ولوستل چې
احمدی سره ټکر کړل چې تاریخ مونږ ته ایواز تاریخ نه بند کړ، بلکې سبقونه هم راته ترجمه کړی دي او د
نصیر احمد احمدی وایي له ادب او فرهنګ سره یې له پخوا مینه وه، او د لیکنو څخه یې موخه په ټولنه کې مثبت بدلون راوستل دي. د وړاندې وایي په پرمختللو هیوادونو کې تر ډیره د لیکوالانو آثارو چې د ټولنې لپاره یې لیکلي ښکاره بدلونونه راوستلي دي. نوموړی زیاتوي په افغاني ټولنه کې تر ډیره ښه لیکوالان او شاعران شته، خو د کتاب لیکلو او ژباړلو ته نه دي هڅول شوي.
نورو عدتونو سره یو عمده او اساسي له دغه داسې دوی ادبیات ډېر قوي وو. په ادبي برخه کې دوی ډېر زحمت ایستلی.
نصیر احمد احمدی اولس چاپ شوی آثار لري چې ډیری یې ناولونه او د لنډو کیسو ټولګې دي. بغدادي پیر یا ډیوډ جونز ناولې ډیر شهرت پیدا کړ او د ادب مینوالو یې تود هرکلی وکړ.
د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دودیز مشاعره کیږي. د دغو مشاعرو موسمونه ځانګړي وي. که په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیز مشاعره او میله کیږي، نو په کندهار کې بیا د انار ګل مشاعره کیږي. څو ورځې وړاندې په پکتیا کې د نختر دودیز مشاعره وشوه. زموږ همکار اصیل زازه دغه مشاعره ته ورغله او پاړی راپور برابر کړی.
کته هم د نختر دودیزا کلانې مشاعره ل خپل ټاکلي وخت څخه کابو څلور میاشتې په ځنډ ترسره شوه، خو بیا هم ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو پکې د شعر او ادب سره د سلګونو مینهوالو د مینې کروندې په خپلو شعرونو او نظمونو خړوبې کړې. دا تیر په څیر په دې مشاعره کې هم چې د وږي په پنځمه د پنجشنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په ملتیا د پکتیا فرهنګیانو لخوا په ګردیز کې جوړه شوه. په کې د پکتیا په ګډون د کابل، پکتیکا، خوست، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ او ځینو نورو ولایتونو شاعرانو، ادیبانو او د شعر او ادب مینهوالو ګډون کړی و. پکتیاوالی ښاغلی شمیم خان کټوازی د مشاعرې په پرانیستونکي وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې د هیواد په اوسنیو شرایطو کې هغه څه په خپلو شعرونو او لیکنو کې وپنځوي چې راتلونکو نسلونو ته لارښود او اوسني نسل ته د لا پرمختګ قوت وربښي، چې ښه بېلګه یې د افغانانو ترمنځ یووالی او سولې تامینولو ته د دوی هڅول دي. د لنډو ویناو وروسته شاعرانو یو پر بل پسې خپل شعرونه، نظمونه او طنزیه لیکنې واورولې چې د ګډونوالو لخوا یې تود هرکلی وشو.
بهر لور زرا زرا لکما تا اینا توبو متری توبا زوروی می همیشه دهغی دخلی واده لکما تا اینا
او پتوا چکلا د بهل ما شیخ لخلی وزی دل مذهب وزی دل کلمی وزی قربت تسو کلمه ته هم لکلند بلستان چ سر پټ کلمه نو سم دسته می پکې وزی
نور ل جنگون استړی شوی یو مون ل دې غمون استړی شوی یو مون بل کار مشتق من قبر نه وو داس حالات ته چرتل وو.
دا ځل د نختر دودیزې کلنې مشاعرې د نورو کلونو په پرتله محدود ماحول درلود، خو د ګډونوالو په وینا د کیفیت او نظم له پلوه تر نورو کلونو په زړه پورې وه او شاعرانو پکې د شعر په پرتله په معیار برابر شعرونه واورول. شاعر او لیکوال ښاغلی داد محمد ناوک چې له پکتیکا څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته د ولایتونو په کچه د داشنی دودیزو مشاعرو د اهمیت په اړه وویل.
عموما دغه کلنې مشاعرې کله کله ډېرې ګډوډۍ سره مخ کېږي، خو نختر ښه وه. نو زه فکر کوم که له نورو ولایتونو سره پرتله کوو نظم هم ډېر ښه و، او که سړی په کیفیت خبرې کوي ډېر ښه شعرونه هم وویل شول.
نصیر احمد شهاب چې له کابل ولایت څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی وایي، په ولایتونو کې د کلنیو مشاعرو جوړول د شعر او ادب مینهوالو ترمنځ د پیژندګلوۍ ترڅنګ یو بل ته د سیمه ییز دود او کلتور د ورپیژندلو ښه فرصت برابروي. دی وایي
ډېر مثبت خواوې لري، ذوقونه پکې د خلکو لوړیږي، شناختونه پکې زیاتېږي له یو بل سره، او په اصطلاح د موږ تاسو پښتو کلتور لکه په دې کې چې اوس لونګۍ وویشل شو، یعنې کلتور پکې رغول کېږي، نو دغه ډول غونډې او دغه ډول مشاعرې ډېرې ګټې لري.
نختر دیارلسمه دودیزه مشاعره دا ځل د ګردیز ښار په یو رستورانت کې جوړه شوې وه، چې مازدیګر مهال پیل، د شپې د ډوډۍ لپاره د لنډې وقفې وروسته غزل شپه پیل او د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ، او غزل بولو پکې خپل او د نورو شاعرانو غزلونه ګډونوالو ته نظرانه کړه. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
خوا په پرتله په پښتو ژبه کې د ژباړې بهیر پیاوړی شوی، ګڼ ځوان ژباړونکي پیدا شول او په سلګونه کتابونه پښتو ژبې ته راوژباړل. میر احمد یاد یو له هغو ځوانو ژباړونکو دی چې شاوخوا څلوېښت کتابونه پښتو ته راژباړلي دي. په نننی هنر جاج کې له میر احمد یاد سره په پښتو کې د ژباړې په بهیر او ستونزو غږیږو.
هنر جاج.
ډیر مننه یاسب چې خپل قیمتي وخت مو ترا که، او پښتنه کوم چې تاسو خود ژباړې برخه کې ډیر کار کړی، نامخته او د په عملی ژباړې کې ډیر زیات کار کړی. ارتیا څه ده چې موږ تاسو ژباړه کوو؟
لطف سم مننه. اصلا دغه درته پاړه د مشهور مورخ ډاکټر مبارک علی او قول راوړم هغه یو کتاب کې لیکي چې هغه په دې باندې خبره کوي، د خپل ژبې پاړه خبره کوي، د اردو پاړه خو دا چې زمونږ سیمې سره نږدې دي نو د ژبو حالتونه هم تقریبا یو رقم دي. هغه وایي چې زما یو ملګری هغه به ما ته ویل که چېرته مونږ اویا کاله مخکې نه هغه وخت چې پاکستان جوړېده، بلکې د هغه نه یو څو کاله مخکې که مونږ دا کوشش کړی وای چې مونږ اردو علمي ژبه کو نو مونږ پکې کامیابېدای شو. له بده مرغه اوس پکې نه کامیابېږو ځکه چې حالت رانه وخت رانه ډېر زیات تېر شوی دی. په پښتو کې نن زما دا نظر دی که مونږ اوس دا کوشش کوو چې مونږ پښتو علمي ژبه کو نو زه فکر نه کوم چې وکړی شو پکې کامیاب شو. د هغې وجه دا ده چې علم مونږ نه ډېر زیات مخکې روان دی، د علم سره مونږ پیړۍ پیړۍ واټن لرو، نو بیا د دغه واټن د ختمولو لپاره بالاخره یوه لاره په کار ده. زه فکر کوم د ټول نه لنډه او اسانه او ارزانه لاره او ښه لاره هغه ده د ژباړې ده چې مونږ هغه علم راولو وی ژباړو ځان ته راو. دا چې مونږ ریسرچونه کوو په دې باندې به ډېر زیات وخت لګېږي. نو زه فکر کوم یو خبره دا ده. دویمه دا ده چې ځینې کتابونه داسې دي چې هغه نړیوال حیثیت لري، هغه په ټولو ټولنو کې یعنی اویا اتیا ژبو ته نوي ژبو ته داسې بېلابېلو ژبو ته ترجمه شوي دي، نو هغه نړیوال حیثیت لري. نو د نړیوال کلي کې د ژوند لپاره په کار ده چې هغه آثار چې هغه په نورو ژبو باندې خلق لولي هغه مونږ هم راواخلو، مونږ هم پی پوه شو. نو خصوصا دغه دوه ضرورتونه ما د پر ډیر زیات نه
یا چې تا خو ډیر کتابونه اوس باړل تقریبا شاوخوا درې څلوېښتو عنوان کتابونه تاسو باړلې دي. زموږ مشکل د ژباړې سره خامخا به له ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخ شوي. نور کتابونه به مې لوستي، کومې ستونزې دي چې زموږ ژبه ورسره اصلا مخ ده چې کله ته ژباړه کې او هغه ستونزې زموږ د ژبې وي؟
د ژبې ستونزه استاد دا ده چې اصلا دغه د اصطلاحاتو کمی ده ټول نه لویه ستونزه ده زموږ لپاره، ځکه مونږ په پښتو کې چې مونږ تخلیقي کار کړی دی یا مو په تاریخ کې کړی دی او یا مو مثلا په ادب کې کړی دی او کدی نه خوتلی په اسلامیاتو کې مونږ کار کړی دی، دین نه یو وتی. اوس چې مونږ د اقتصاد ژبه راوړو پښتو کوی نو مونږ ته بندې اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو، مونږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو. نو ټول یو ډیر لوی مشکل چې زور سره بار بار مخ شوی مغرب دغه علمي اصطلاحاتو دغه کمی ده. په دې خاطر زه کوشش کوم چې زه مفاهیم راوژباړم د اصطلاحاتو په ځای باندې. دا یو لنډ دلار ده کېدای شي چې مونږ نرسته نسلونه دې ته به اصطلاحات جوړ کړي. نو دا یو لوی غلطي ده. دغه نور ټولې غلطۍ د دغه یوې نیمګړتیا زیږون دي. هغه مثلا یو کس ناست دی، هغه مثلا اقتصاد پوه دی، بیا هغه د ژبپو کار کوي، لګې د اصطلاحات جوړوي. حال دا چې دا د هغوی کار نه دی، دا باید ژبپوهان جوړ کړي. نو هغه داسې اصطلاحات جوړوي چې بیا پېدې نه بغیر هیڅ څوک نه پوهېږي، نو دغه ژباړه ګونګه شوله ورسره. یا مثلا یو کس دی چې هغه غلط اصطلاحات راخلي ورچي او هغه ژبه غلطي. یو کس بل دی چې مثلا هغه کمه ژبه چې ژباړي د هغې اصطلاحات راخلي، د هغې اغېز په
انتقالېږي.
نو یو لویه ستونزه چې زه وایم چې هغه دا ده چې اصطلاحات نشته، او دغه ټول نورې ستونزې چې دي همدغه ستونزې دي. د اصطلاحاتو دغه د ژبې ستونزه ده. د ژباړونکو بیا ستونزه دا ده چې په بله ژبه ډېر ښه پوهېږي، په خپله ژبه نه پوهېږي. دا ډېره زیاته لویه ستونزه ده. مثلا زه ډېر داسې ملګري پېژنم ډېره ښه انګلیسي باندې پوهېږي، په ډېره ښه فارسي پوهېږي، ډېره ښه اردو پوهېږي، خو بیا چې ژباړه چې وګوري بیا ته دا احساسوي چې په خپله ژبه باندې نه پوهېږي. نو زه اکثره دا وایم مجلسونو کې چې ژباړه چې ده د لیکوالي ده، نو د دې لپاره چې ښه ژباړه وکړو باید ښه لیکوال یو. او له بده مرغه زمونږ ډېر ژباړونکي چې دي هغه دغه نه دي لیکوالان نه دي، او کوم چې لیکوال او ژباړونکي دي هغه ماشاءالله ډېره ښه ژباړه کوي.
یو مسله دا ده چې ځینې د ژباړې کتابونه چې سړی لولي چې هغه ژباړل شوي سړی ډېر تنګېږي، ورته په ډېرې سختۍ سره هغه لولي. زه خپله یو شمېر کتابونه چې کله لولم نو یو ډول بوج شي راباندې، بیا نو مجبور یم چې پرېږدم. دا ولې څه ستونزې چې دغه شان کې
دا خو نه یوازې په ژباړه کې، په ټولو کتابونو کې دا مشکل شته. او دا مسله هغه ما مخکې د لیکوالۍ مسله ده. ځینې لیکوال یا ژباړونکي دا کمال لري چې د هغوی ژبه ډېره خوندوره، یعنی هغوی ژبه اسانه کوي. لوی کمال دا کوي هغوی ژبه اسانه کوي، ښایسته کوي،
مفهوم راژباړي.
مفهوم راژباړي ته په خبره پوهي، په خپله ژبه درته وایي. او ځینې داسې دي چې هغوی ټکي په ټکي ژباړي کوي، او هغه به لویه مسله ده چې هغه بل چا چې کتاب لیکلی اکثر هغه ښه لیکوال نه، بیا چې دا پسې وژ خراب وژ بړي بیخي سر نورم خراب شي. نو دا انګلیسي کې یو دغه یو جمله ده، وایي ټکي په ټکي ژباړه چې څوک کوي لکه یو لیونی چې د بل لیونی خبرې ژباړي. کنه نو هغه داسې نو دا یو عموما د باز لیکلو جبه سخت دی، هغه داسې نه چې ټکی پټکی دیو کی، خو دا غوډه لیکلو سټایل هم داسې دی هغه کته خپل لیکل کې ممنونه سخت به کوي. ځینې به داسې چې هغه یغه جبه سره مشکل لري، او ځینې به داسې چې هغه زم ملګرو ته چې هغه په دې ژباړې کې زرګری کوي کنه، هغه لفظونه تراشي او صفه کوي او خسته کوي او هغه نور ستوري نه کوي. نو ته بند هغه کټګوري نه چې څومره چې جبه تراشل کیږي څومره خکېږي هم دومره هغه کتابونه راخکېږي. نو موږ چې څومره وایو چې خش خ لیکوال هم داسې موږ ویلو شو چې خش باړ ما هغه معیارونه ټول دلته مملي کولی شو.
دا ژباړه خو یو داسې لومړیتوب دی چې اوس موږ یعنې بیخي اړتیا ورته لرو که غواړو چې زموږ ژبه ژوندۍ پاتې شي، نو ژباړه باید وکړو. خو یو شمیر ژباړونکي بیا نو په دې مصروف دي چې هغوی ناولونه را ژباړي یا مثلا لنډې کیسې را ژباړي یا ځینې نور داسې څیزونه چې هغه تخلیقي ادب وي. د دغه ادبیاتو را ژباړل زموږ ژبې ته یعنې څه ګټه به ورته ولري نسبت هغه کتابونو ته چې هغه علمي کتابونه دي، زموږ اړتیا ورته زیاته.
د یو بل بحث چې کېدای شي زه یو کتاب باندې کار کوم هغې کې زه راوپاروم، هغه هغه ته زه د ژباړې مرکزونه وایم. هغه دا ده چې اول خدا سوی شو ژباړه یو تخلیقي اثر شو، هغه اثر چې هغه ادبي ارزښت هنري ارزښت لري، د غیر ژباړې یو هغه ده چې علمي ارزښت لري. خو یوازې په هنري ارزښت باندې تاسو خبره وکړله دی کې اوس موږ دا وایو چې مثلا موږ د پښتو ناول پاتې شباران دی دا موږ انګلیسي ته اړو، نو کېدای شي په انګلیسي کې ډېر ضعیفه ناول شي، ځکه د سالک صاحب کومه ژبه چې په پښتو کې دا خو په انګلیسي کې موږ نشو پیدا کولای. او بل د دې کتاب ارزښت چې دی د دې د ژبې ښکلا ارزښت دی، هغه د داستان جوړښت ارزښت دومره نه دی لکه څومره چې ژبه ښکلې ده. نو بیا زه دلته هغه د ژباړې د مرکز خبره چې کوم هغه دا ده چې ته به په کوم شي باندې تمرکز کوې، داسې اثر چې ته ژباړې نو ته اول دا معلوم کړه چې د دې ارزښت په څه شي کې دی، بیا ته تمرکز په هغې باندې وکړه. دویم مرکز موږ ته د ژباړې هغه د فکر دی. ځینې داسې کتابونه دي چې هغه د ژبې ارزښت دومره نه لري خو هغه کې فکر ډېر لوی فکر پروت دی، مثلا بینوایان یا بیوزلان چې پښتو ته راغلی. ان دا په نړیوال بازار کې د دې کتاب ارزښت نه دی چې د ژبه خدای، د دې ارزښت داغه فکر دی چې دوی وړاندې کړی دی. نو دا کتاب موږ ته فکر پکار دی. نو د داسې کتابونو را ژباړل که ژبه ډېره خوندوره هم نه وي، هغه فکر موږ ته مهم دی، هغه باید راشي. او ټول نه ښه ایډیل حالت خو دا دی چې هم ژبه خوندوره شي هم فکر خوندور شي. نو زه داسې فکر کوم چې ډېر تمرکز په هغې اثارونو دی پکار چې د هغه ژبه خوندوره وي، چې د هغه هنر په ژبو الفاظو کې، بلکې هغې باندې ډېر کوشش پکار دی چې د هغه ایډیا خوندوره وي او د هغه فکر خوندور وي، ځکه موږ هغه شی سلامت را رسولی شو، ژبه سلامت نه شو را رسولی.
پخوا په پرتله اوس د ژباړې په بازار کې څه تغییر راغلی؟ آیا ښه شوي که نه؟
ډېره زیاته ښه شوې ده. زه دا خبره د ځینو شواهدو د مخه کولای شم چې په ژباړه کې انشاءالله د اردو نه مخکې روان یو، ځکه یو وخت داسې و چې موږ به اردو را ژباړله، اوس داسې حالات دی چې ډېر کتابونه چې اردو نه لري موږ لګیو هغه کتابونه باندې کار کوو، حتی ځینې داسې کتابونه چې فارسي نه لري موږ لګیو هغه پښتو کوو. نو هغه پرتلو کې موږ د اردو نه ښه شوي یو، د فارسي سره سیلی نه شو کولای، ځکه هغوی ډېر زیات منظم کار د دې لپاره کوي. د پخوا په پرتله ډېره زیاته ښه شوې ده. ځینې ژباړونکي داسې دي چې همدای د ژوند وسیله ګرځېدلې ده، په دې باندې ژوند کوي، د دې نه یو مالي سرچینه لري، بل دا چې لوستونکي ډېر شوي دي. او یو ډېره ښه خبره چې دغه زموږ په پښتنو کې دا ده چې موږ اکثره دا وایو چې زموږ خلک د خلکو قدر نه کوي، خو په اوس وخت کې د چا ډېر زیات قدر کیږي. یعنی دا زما خپل تجربه ده، هغه لیکوال او ژباړونکي دي چې په ټولنه کې ډېر زیات په درناوي ورته کتل کیږي، د هغوی کار ته خلک درناوی لري، او دا هغه انګېزه ده چې د نور ډېر کار ته هڅوي. نو زه فکر کوم د ژباړې دغه ډېر ښه روان دی، هغه حرکت ډېر ښه روان دی. اوس وخت ډېر رسېدلی دی چې موږ پکې چاڼ وکړو، چې څوک باید ژباړې وکړي، څوک یې ونه کړي، چې شعر وژباړو چې شعر ونه ژباړو.
اوس باید ژباړه هغه علمي خوا خپل کړي او هغه کوم اصول او قواعد او د چورته ټاکل شي، هغه باید سپام کړي.
انګلیسي کې هغه اول فیز داسې هغه اول پړاو ته برین سټارمینګ،
بالکل
هغه معنا دا چې تاسو چې مخته راځي ته ژباړه، چې شي چې مخته درځي ته وایي،
بالکل.
نو هغه سټیج نه موږ وته، ځکه ارڅه وژباړل، اوس په دې سټیج کې چې موږ طبقه بندي وکړو، چې شي ته ضرورت لرو، چې شي ته
ټول نظم څه غواړي، امر روان څه غواړي.
نو لکه زما خپل تجربه ده، ما یو وخت نه ولم ترجمه کړی دی، خو اوس یوازې په مارکیټینګ کې او په لویه برخه کې یوازې په بزنس کې کار کوم، په کاروبار کې کار کوم، یعنی بازار موندنه او په لویه کې کاروبار کې برخه کار کوم. د دې نه نو زمیا کې ډیر زیات لري لارښوونه اقتصاد لري لارښوونه د دې نه نو زم. نو د دې معنا دا چې یو وخت زپاغه حالت کې کوم چې خالی ماویل چې اسکار شو دغه حالت رسیدل چې نار څه نه کیږي اوس باید موږ دته وګورو چې چی شي
په کار اوس ارتیا باید درک
اوس باید اول ارتیا درک شو به دا وګورو چې هغه ارتیا د پر موږ سره سل کتابونه پراته دي سل وړ نه شو بړل پاره کې به ټول نه خو انتخاب نو دا سه حالت رسیدل چې موږ اوس مجبور نه یو چې ارڅه درش بلکې موږ دا توان لرو چې موږ په لسو کتابونو کې یو انتخاب کوو غره وځو
غزنی کی ځوان شاعر احسان الله احسان چې خوږ ترنم کوي وایي چې په داسې سیمه کې اوسې چې خلک یې ترنم ته په خسترګ نه ګوري خو بیا هم د خپل خلکو د خوشحالولو په مخه خپل شعر نه ترنم کوي لانو موړي سره د هغه په فن او ترنم زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر مرکه کړي
فنکار
احسان صاحب غزنی یو ډیر سنتی ټولنه ده ډیر کلیوالي ټولنه ده خلک ډیر کلیوال دي کلتوري خلک دي دلته خلک د شعر ویلو تزړه نشو کی تاسو څنګه د ترنم کولو تزړه شو کو یا په دغه ټولنه کې ترنم کولو ته مخ واره
دا خو رښتیا هم په غزنی کې د فرهنګ دغه څنګه ډیر پټیټ حالت کې ده یعنی خلک ورسره ډیر نه بلاته دي او ډیر کم خلک پیدا کیږي چې هغه د فرهنګ له دغه برخې سره لکه څومره سي مناسب ده دومره لیوالتیا ولري نو به هم ز تر ډیره حد ملګرو دی ته هڅولې ملګرو هلکړې يم دی ته کله نه کله په پچینو محفلو کې ما داسې دي انډیوالانو په مجلس کې به ما کله یو ټپا یو غزل یو شعر یو شی به مې وای نو بیا ملګرو دوستانو زه دی ته الستم چې ته خکلې غږ لري او خکلې ترنم کولای سي دا علت وسې زه کله کله ترنم کوم
خپل شعرونه لیکي په ترنم کې وایا سو کده نورو شاعرانو غزل یا نظمونه هم ترنم کې ترنم کوي
هیڅ وخت نه دی بلچا شعر نه دی ویلې ویلای نه سم لکه څنګه سي ز دما په نظر باندې خپل شعر خپل غزل خپ ترنم کې ویلای سم دی بلچا غزل دومره خپ ترنم کې نه سم ویلې
د دې مطلب دا ده چې زموږ دوه لوی شاعران دي رحمت شاه سائل او اکمل لیوانی هغه چې کله خپل شعر نه لیکي تر دې د مخ چې شعر ولیکي لمړی ترنم ورته ټاکي چې په دغه ترنم کې باید دا شعر پرسک زیم وایم سړی موای بل سړی او سندرغاړی موای تاسو داسې اول فکر کوئ چې اول باید ترنم انتخاب کړئ که اول شعر انتخاب وي
نه ولا زه برعکس دی سائل صاحب دغه يم زه لمړی غزل لیکم بیا هغه غزل ته ورسته بیا کله کله وخت زوام سي دا غزل دی ما په ترنم کې خوند کوي نو بیا زه ورسته له غزل لیکلو بیا ترنم مرته انتخابوم
ولی دا ترنم کوي ولی آیا موږ په یو ډیر ځپلې ټولنه کې په یو ډیر در په در ټولنه کې په یو ډیر زړه چاودیدونکې ټولنه کې ژوند کوو د دغه خلکو د خوشاله دولو لپاره یوازې دغه د خپل د زړه درد د بیانولو لپاره چې تاسو په ترنم کې کوي او کوم بل لامل چې تاسو دا ترنم کوي
لومړی خو د خلکو غوښتنه وي نو د خلکو هغه غوښتنه ماته ډیره ارزښت لري زوام چې څوک لمانه د دې غوښتنه کوي دغه د غوښتنې پوره کولو لپاره او دوهم علت یې دا د سي رښتیا هم کوم هغه درد سي په ترنم کې یو څوک د چاله غزل احساس کولای سي او محسوسولای سي هغه داسې په دکلیما یا په ساده ډول غزل باندې سي وای دومره خلک نه متاثر کیږي لکه څومره سي په ترنم کې یو غزل وای نو بیا خلک ډیر متاثر کیږي دا علت
ما ته داسې کار کیږي چې تاسو د شاعري لپاره څنګه شاعري شروع کړی لاغه سره سم ترنم شروع کړی دا ستاسو جواب به څه وي چې آیا د څوره وخت تاسو شاعري کوئ او له څوره وخت راځي تاسو ترنم کوئ
مخکې له دې ز شاعر سم ز ما ترنم کاوه دی طالبانو دی حکومت دوران په مکاتبو کې به ترانه ویل کېدی د عدالت په سر باندې وسم ویل کې نو ز ډیر ماشوم وم ډیر وړو کوم تقریبا سلرم ټولګي زده کون کوم سیما به ترانه ویل د لاین په سر باندې نو هغه سې سوکا سوکا بیا تر وسه پوری ترنم کوم
تر دې وړاندې چې ځنې نوري خبرې مو ورو تاسو یو بل غزل په ترنم کې اورو یا نظم یا بل شی
خلای لک ستوری د اسمان یتا و یار تر ځان را باندې ګران یتا تلتی د خایستا ستر کو صفات کوم تا
تل دی د خایست سترګو صفات کوم زړکه می ساتلې په هر آن یت و یار تر ځان را باندې ګران یت لوند بدر پسې لکه یعقوب شما اخ اخ یوسف علیکم کنانیت و یار تر ځان را باندې ګرانیت
احسان سب څومره لخپل رخت څخه راضی یاست د ترنم په برخه کې
تاثیر صاحب باور وکړه زه خو پسلو کې یو سلنم نه يم چې ناراضي هیڅ خپل ترنم خوند نه راکوي هیڅ یعنی سی اورم بیا یې اورم یا د خلکو صفت اورم سی خلک راته صفت کوي سی تا ډیر خوښ ترنم د زه هیڅ باور نه کوم سدا بل دی لزړه راته وای زه هم اسی به د ما د هڅولو لپاره د ما د خوشاله ساتلو لپاره براته وای
په غزنی کې داسې نورم څوک پرسکې ټولنه لري یا ملګری لري چې هغه په ترنم کې غزل یا نظمونه وای که یوازې په غزنی کې تاسو دا کار کوئ
محدود څو کسان چې د هغوی له جملې چې یو ژورنالیست تکړه لیکوال شاعر ملګری وحید الله جمعزاده صاحب ده د جمعزاده صاحب ترنم د ما خپل ډیر خوښیږي
یو بل پښتنه کوم خدای دې وکړي چې غوسه راته ونه کړي زموږ د پښتو شاعري یا زموږ د پښتو فولکلور یا زموږ د کلیوالي دود یو ډیر غښتلی دود د بانډارونو په هغه بانډارونو کې به ځینو خلکو تال واهو یا بیا دریا وهله یا بیا هغه شلنګونی وو یا به ځینې نور وو او دغه دود اکثره وخت د جماعتونو په حجرو یا د ملکانو خانانو په میمنخانو کې پر مخ وړل کېدو او زیاتره برخه یې طالبانو پر مخ وړه تاسو کله په دغسې بانډارونو کې چې د هغې سره یا تال یا دریا یا ځینې نور شان وهل سوي د موسیقي و اله غږېږي له هغوی سره مو هم ترنم کړی دی کوم نه ده کړی
د موسیقۍ له الو سره مې هیڅ ترنم نه ده کړی نه سم کولی او پاتې سو تاسې د ډېر ښه شي ته اشاره وکړه رښتیا هم د موږ په عامیانه اصطلاح باندې موږ غته تالې درب وایو او زه کوشش کوم چې دغه فولکلور د پښتنو د مختصر ټولنې د ژوندۍ وساتم اکثره وخت په بعض خلکو باندې بدم لګیږي چې زه ورته هم د مجلس سره دغه مهمو خبرو ورسته زه ورته هم راځي یو یو تالې درب وکړو یو ټنګ ټکور بس دغه تال سره یا بوشکې سره یو پتنوس ټکولې له دې سره کله کله تاثیر سره دا کوو
ډېره مننه نو په اخر کې د یو غزل غوښتنه کوم او بیا لتا او لاوریدونکو څخه خدای پامنیم کوو
غم نه لزړګي نه دا سیوړي لکه باران دا ځینې خلک دا سیوي بیخي لکه باران دا ځینې خلک دا سیوي بیخي لکه باران لزان سره مینا محبت راوړي راځي خوغ منزلو نمو سمت کور وی لکه باران دا زنی خلق دا سوی بیخ لکه باران قربانی شمچی راشی پری تازمشی دازلو قربانی شمچی راشی پری تازمشی دازلو ستیری خاطری را یاد وی لکه باران دا ځینې خلک دا سوي بیخي لکه باران زموږ خو بس احسان ولا تند پریماتیږي دا تږي للمي زړونه اوبوي لکه باران دا ځینې خلک دا سوي بیخي لکه باران دا ځینې خلک دا سوي بیخي لکه باران غمونه لزړګي نه دا سوي لکه باران دا ځینې خلک دا سوي بیخي لکه باران دا ځینې خلک دا سوي بیخي لکه باران
د کیسې لوست د ډیرو په ژوند او د ژوندانه پر ویشونو کې تغییر راوستي او لامل یې دا دی چې کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او باید عام روان مثبت خواته رهي کړي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار او وګمه جبارخیل لنډه کیسه پیسې دروروي
زرپانه پیسې د کمپیوټر پر صفحه ورسته فایل ذخیره کړ. عینکې یې پر بالښت کې خودې، د ګوتو سرونه یې په پلاستیکي فرش تخته کړل. زور یې وکړ، پاڅید، په ګاز دې ایښې چای جوش سر یې پورته کړ، ملایې کږه کړه، شاته یې وکتل. د پلتو په قطۍ پسې یې یوه خوا بل خوا سترګې واړولې. د اتاق په کونج کې ایښې بسترې ته ځیر شو. په اور لګي دوه مچان یو پر بل ښکته پورته کېدل. د شنه واسکټ پر ډاک جیب یې لاس ننویست. سپین دسمال یې په ځوړندې آینې تیر کړ. سترګې یې کش کړې، یو قدم شاته شو، غلی یې وویل، اوس لږ پاتې دی، که خلاص شو ډېرې پیسې یې کېږي. ژیړه چای جوش ولړزېده، سر یې پورته شو، ګرمو اوبو د ګاز لمبه مړه کړه. ځوان سر ته لاس کړ، نری جالۍ داره خولۍ یې د چای جوش تر لاستی ته وکړه. ټیټ شو، د ډبې کیلۍ یې وتړله، پوزه یې کش کړه، د ګاز بوی یې تر دماغه ورسېد. شیبه پس یې زړه ولړزېد، جیب ته یې لاس کړ، د تیلیفون پر کیښه یې د انجینر کلمې ته وکتل، مسک شو. سلام علیکم. علیکم السلام، جوړ تازه، هغه کتاب څنګه شو؟ خلاص شو، نیم ساعت وروسته یې درستوم. مننه، مازیګر مهال د دې بوریو چوک ته راشک چې پیسې یې درکړم. سمه ده، ښه ورځ، ښه وخت. تند باد له کړکۍ راننوت، پر غولې د بورې تشه کڅوړه د اتاق چت ته پورته شوه. ځوان سپین دیوال ته په ډډه شو، پښه یې وغځوله، په مسکا یې وویل، ډېرې پیسې دي، که مې ترلاسه کړې دوه به هغه نوي کتابونه اخلم، یو واسکټ او بل. ځوان لا خبره نه وه خلاصه کړې چې یو ځل بیا یې سینه وخوځېده. پر جیب یې ګوته ننویستې، موبایل یې غوږ ته کړ. هلو، ښه یې جوړ یې؟ مننه، کور کراري ده؟ هو، خیریت دی. ګوره، د مور ناروغي بیا سخته شوې، نن مې ښار ته راوسته، خو ما سره دومره پیسې نشته. کومه خبره نه ده، زه مازیګر مهال درځم. سمه ده، خدای پامان، په مخه مخه. ځوان ټلیفون په بالښت پړ مخې کړ، پښه یې ورټوله کړه، پورته یې وکتل. د غڼې اوکتار لا هم د باد څپو خوځاوه.
د ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ادبي تاریخ د لرغونی دورې د شاعرانو احوال واورید. د نننۍ برخې پیل یې د منځنۍ یا کلاسیکي دورې له سرلاري شاعر بایزید روخان څخه کوو. د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
پیر روخان. بایزید په میاروخان، پیر روخان، بایزید انصاری، بایزید مسکین سره مشهور دی. همدارنګه د مخالفینو لکه اخوند دروېزا او د هغه استاد ملا محمد چې په ملا زنګي سره مشهور دی، په پیری تاریخ سره هم یاد کړی دی. میاروخان د عبدالله زوی او د شیخ محمد لمسی دی. ځینو ماخذونو د بایزید د مور نوم بیبن ذکر کړی دی او وایي چې د محمد امین لور و چې د عبدالله د نیکه ورور و. حالنامه او نوري بی بی امینه یا امینه لیکي او د پلار نومي ابابکر راوړی دی چې غالبا دغه روایت سمخکاري. بایزید په جلندر یعنی پنجاب کې د یوې متوسط کورنۍ اورمړ یعنی برکی کې په 931 هجری کې چې د 1530 میلادي سره سمون خوري زیږیدلی دی. دغه کورنۍ یعنی اورمړ تر اوسه پورې د وزیرستان په کانیګورم یعنی کانیګرم کې مشته دي او هم دا ډول د دغو خلکو څخه یو څوس د لوګر په برکی برکه او برکی راجان کې هم اوسیږي چې اورمړی ژبوي. بایزید لخپل کا شیخ خدایداد او مور سره له هند څخه په 1530 میلادي کال کې کانیګرم تراغه او دلته ژوند اختیار کړ. بایزید د کوچنیوالی ډیر موده لخپل تر سره تیر کړی دا ځکه چې پر عبدالله د هغه مور ګران و او بیا یې طلاق کړ. پیر روخان د مېری او ناسکورنو په لاس کې لوی شوی دی. بایزید د سراط التوحید په دوهم مخ کې د خپل کورنۍ په حق له داسې وایي، زما پلار عبدالله قاضی د محمد زوی وو او محمد دوله زامن درلودل چې په دوی کې عبدالله په فضیلت مشهور وو او قاضی توب کاوه.
د محمد بل زوی خدای داد نومیده چې زوی خواجه اسماعیل د عبدالله ورارو او دغه سړی ته بایزید ډیر عقیده درلوده. پیر روخان خپلې لومړنۍ زده کړې د خپل پلار او د هغه د شاګردانو خلیفه ملا پاینده او ملا سلیمان کلنجری څخه سرته رسولې دي. د بایزید زده کړې د خپلې کورنۍ ستونزو له کبله سرته ونه رسېدې، خو بیا هم د روحانیت او پوهې په چاپیریال کې وروزل شو. هغه د کندهار، هند او ماورا النهر په سفرونو کې د هغه وخت په دینی علومو سربیره په فلسفه کې هم مطالعه کړې ده. روخان له کوچنیوالي څخه د تصوف مسلک سره مینه لرله او له همدې وخته د یو کامل پیر په لټه کې وو. بایزید د ځوانۍ په موده کې د اقتصادي مشکلاتو له کبله د سوداګرو له کاروان سره یو ځای شو او د اسونو د خرڅولو او اخیستلو لپاره سمرقند ته تللی و او له هغه ځای څخه بیرته راغی او دلته یو څه عمر ژوند تیر کړ. بایزید په پنجاب کې د ولودي پښتانه لور شمسو سره واده وکړ او بیا د خپلې میرمنې او واړه زوی عمر سره خپل ځای کانیګرم ته راستون شو. کله چې خپل استوګنځي ته راغی نو په دې وخت کې هغه د پلار او خپلوانو سره په مذهبي مناقشو لاس پورې کړ او دغو مناقشو خبره داسې حتی ورسوله چې د دوی ترمنځ سخت ټکر رامنځته شو او نږدې و چې بایزید ووژل شي. په نتیجه کې د پلار له لاسه سخت ټپي شو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د رادیویی مجله د ورېښمین خیال د دولسم سرود په لومړی برخه کې مو اوریدل چې د ساکانو لوري د رالیګل شوی خوم په منځ کې د ساکانو ملکه ناسته ده او کله چې کک له خوم څخه سر لري کړ نو د ساکانو مشره زرینې مخته ودرېد. دا چې د دولسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږي.
ورېښمین خیال
را گیر دے پدری رنگ ولولو کی ویرا کرکا حیران تیا کی سرگردان دمر خکلی پخوا لیدل نوا د پارس خکلی دی یونان او روم نازکی لکه منزی دی دی خکلی میل منیوی دا سحاکا دی دنیا دی خکلو میرا لبابل رانی ولی تر کشمیرا ناچاپی دی خم لمنز دا چا چل دی چنگ راغلا چا بوایی صبا غواړي په یو شی په کسل زره پوښتنه ساقي پر مخ پرزم کاورته پرې وو د ساکانو ملکی ستر زرینی ستا قدم د زمګ ماړې ته بخته ورشي ساکستان چې پرتا ویاړي پرتا پای ستا بریا د سر لوړی د ټول ټبر شي دروازه کې درې ساتون کې پتا عظیم شول مگر کک لا حس حق کو پک ولاړو مگر کک لا حس حق کو پک ولاړو هیڅ باور پر نظر پر سترګو نشي یو پیغلا څنګه را نظم ما نیتا دومر زړه دومر جرأت یې څنګه وکړ کزرینه وی کلو یا ملک وی کو واکمنه د څلور کنج دنیا وی هیڅ خزمنه زما کور تراتلای نشي د دې غره له هوا سا استلای نشي عاقبت د خزینه و دلته مرګ دی مستای غاگی الهم دی غرن را برگ دی ملکه زرین زیر زیر کک تا گوری دی سالار خکل زوانه تا فکر وڑی لوار قامت زیگه خکلا او زرز سترگی ملکه تردی پوخا لی دل نده نری نخ خکلا تردی برید از رولون که تور چنه لام لام پر مخچار پیره غنم رنگ لکه حسک شمشاد یونه لکه خو روزل آس چست انتامونه لکه دوه پولادی داله سینه ده دی پیاولو مطو پلی وسپنیزه دی زوانه فصل اوس پرسیدو ده میدن تو بی پرگ رکی پچا پو گل بویا پا بخت سپیره پا عقل خامه چه داس نمیاله خکل خپکر دی ساکی وین زلای مخی وینم ملک رو خان دیر ده نیک مرغه چه داس زوی روزله پلمن کی زما زړه کی چې سنوې شور را ویخ کړ په یو ځل لیدو یې څکانې را وکړي چې داسې پټ احساس په زور را ویخ کړ ټال د خیال کې زنګیده ښکلې زرینه چې ناڅاپه د کک غک کړله را ویخه کک د تالاندې په څیر په غرهار شو په غوسه یې ګرز را پورته کړ له ځمکې خو له ځایه یې یو ګام وړاندې را نغی غریو نیولی غږ یې شور په تالار ګډ کړ تا ته چا ویل چې راشه زما ماڼۍ ته دلته ښځې او دیوان راتللی نشي د پیریانو شیطانانو لار تړلې هم ارواوې د اسمان راتللی نشي عاقبت د ښځینه و دلته مرګ دی وروستی غږ یې له همدې غره نه راغبرګ دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واورئ.